سلام علیکم هستړی مشی دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 سم کال د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده ملیحا میرزاده او عبدالحی کاکړ درته د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې هرکلی وایو په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو
سرټکی د بلوچستان نېشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار غواړي د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ د کرویشیا پولیس وایي چې 15,000 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي او سند خبرونو تفصیل د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي رهداري نه بلکې په خپل خوره پوره اختیار غواړي د خبرو نموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په حق له په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه
د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکګانو قرباني ورکړې دي ایا زه هغه یوازې د یو سړک لپاره خرڅ کړم د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی او ایا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي د دې لپاره به زما زمیر کله هم اجازه رانه کړي
غونډې ته شاوخوا د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو د گوادر کاشغر کا رهداري لار له خیبر پښتونخوا بلوچستان څخه پنجاب ته داړولو مخالفت وکړ خو مرکزی حکومت بیا وایي لارې بدله کړې نه ده پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله ول چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولت کار کردار ادا کوي البته د مذاکراتو فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي
It is an internal matter of Taliban Afghanistan.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي.
قاضی خلیل الله زیاته کړه چې د پاکستانی وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز د کابل ورستی سفر غټور وو. د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر او د پخوانی ولسمشر ویاند فرت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوزي مشرتابه ترمنس فاصله زیاتې شوی او دواړه همدریزه ندي د خبره نموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال وکړه
پاکستان کې سیول حکومت او عسکري قیادت چې کوم دی هغه یې په منځ کې د شیلا کا ښکاری چې په یو پیج ندي یو ډیسکنیکټ هم دی دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار
فرت الله بابر زیاته کړه چې د دوی ګوند تیر کال د تحریک انصاف حکومت ضد احتجاجي درنې پر وخت د جمهوریت ساتلو لپاره هلې ځلې وکړې خو له هغه وخت راهیسي د وزیر اعظم نواز شریف د هیواد پر چارو هیڅ کنټرول نه دی پاتې شوی د پاکستان مسلم لیگ نون حکومتي وزیرانو په بیا بیا د خبرې ناسمې بللې چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره اختلافات دي پاکستانی چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبی شیا څنګ ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولې دي د ترګری زد ادارې یو چارواکي نوید خواجه پروند اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی د احمد پاړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی په کراچي او ایران کې د کیمیاي ټوکو دوه کمپنیانې لري او په کوډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کولې نوید خواجه وویل دغه مشکوک کس د القاعده شبکې د جنوبی شیا څنګ سره د مالی مرستو مرله مخه افغان طالبان ته پیسې ورکولې د هغه اورپا کومالم رسه کوله چې په کراچي شهر کې د اسماعیلی فرقې 50 کسان وژلي وو د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز د فهرسته د 50,000 کسانو نمونه لري کړی دي چودري نصار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي لمخې به د یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي د ولک پراتلونکو کې د چا نوم هم په لیست کې واچول سو نو هغه ته به د فیصله پر ضد د درخواست حق وي نوموړي زیاته کړه چې نه قانونه ګرځول سوي تنظیمونو غړي سمګلرانو او د هیواد خلاف جاسوسانو ته به له هیواده د وتلو اجازه نه وي او نمونه به په لیست کې پاتې وي د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال لیډو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د زیاته کړه دواړه لوري به په دغه سفر کې د سوداګرۍ، ګمرکاتو، اوبو او انرژۍ، قانونو، ترانسپورټ، زیربنا، کرنې، مخابراتو، پوهنې او لوړو زده کړو په برخه کې هر اړخیزه بحث وکړي. تر دې لمخې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکاریو 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. د کرویشیا پولیس وایي چې 15,450 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې له لارې ننوتل. کرویشیا د پناه غوښتونکو د نمونو ثبت پیل کړی او ویلي دي چې د 2,000 پناه غوښتونکو غم خوړلی نسی، د 2,000 او بخشی غشتونکو غم خوړلای نسی، نه د 2,000. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په هنګری کې د پناه غشتونکو پر مخ د پولیس د پولې پر بندیدو افسوس څرګند کړی دی. د شام او عراق د پناه غشتونکو ترڅنګ اروپا ته پر رسیدلو پناه غشتونکو د افغانستان او افریقایي هیوادونو مهاجر هم شامل دي. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي سوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې پر ورځ په خاصو عملیات کې وژل شو، د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځول سوي ګوند سره تعلق درلود. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري یې د اسلامي احیا ګوند د مشر محیدالدین کبیري حکمونه عملي کول. ښاغلي کبیري اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوال دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج ظهیر د موسم او کرنسی له حال سره.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.58 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.46 روپۍ. د متحد عرب امارات درهم 23.40 روپۍ او 23.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.30 روپۍ او په 20.45 روپۍ. یو افغانی په 1.63 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.83 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې آسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا او د موسم حال مو د سراج صحیح نو اوریدو په خبرونه کې به واورې. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر اقتصادي لارې پاړه په جوړه غونډه کې سیاسي ګوندونو په خپله خاوره د پوره اختیار غوښتنه کړې ده. حال درکو: پاکستان وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مفاهمتي رول لوبولو به جاري ساتي، خو د مذاکراتو د بحالۍ فیصله به دواړه خواوې اول په خپله کوي. یو کارپو وایي:
پاکستان خو به دا غواړي چې دغه طالبانو ډلې یو شي او خپل اختلافات لرې کړي، خو دا فیصله به هم ډېره مشکله وي. دا به دې کې به سلام مشوره کېږي.
په پېښور کې د نرخصو د حقونو لپاره د یوې شوې غونډې حال درکو:
الله سر زم گا ٹولو نگا ڈیر مجبور خلا کیو زم گا وارڈ نشتہ زم گا ڈاکٹر نشتہ زم گا خان نشتہ بد نشتہ زم گا سوک زویا پختانہ نہ کہ
په پیښور کې د امن په نوم د وی یو موسیقي محفل جوړ شو. مقصد یې سو
دا پروگرام چې د یونایټیډ فور پیس نامه دی او د فاټا آی ڈی پیز ایجوکیشنل.
دا اونور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره دی را سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مشر سردار اختر منګل ویلي د بلوچستان وګړي یوازې کوریډور نه بلکې په خپله خاوره خپل پوره اختیار غواړي. دا خبرې نوموړي د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې په جوړ شوي سیمینار کې کړي. خدای نور ناصر د تفصیل سره.
د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان نیشنل ګوند مشر سردار اختر جان منګل واجی دوی د پاکستان لواکمنو د کوریډور خواست نه بلکې په خپل خاوره د خپل اختیار خواست کوي. د منګل په خبره د دوی مشرانو د همدې خاورې د اختیار لپاره قربانۍ ورکړې او کله به هم دا ضمیر ونه مني چې د هغوی تر قربانیو تیر سي. د کومې خاورې لپاره چې زموږ پلرونو او نیکهګانو قربانۍ ورکړې دي، ایا زه هغه یوازې د یوه سړک لپاره خرڅه کړم؟ د همدې خاورې لپاره موږ بند تیر کړی، او آیا اوس یوازې همدا غوښتنه وکړو چې ما دې د یوې کمپنۍ مشر جوړ کړي او زموږ راتلونکي نسلونو ته دې ښې نوکرۍ ورکړل سي؟ د دې لپاره به زما ضمیر کله هم اجازه رانه کړي. د سیمینار ګډونوالو ته شاوخوا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې او ټولو په خپل وار سره د ګوادر کاشغر راهداري د لارې په ممکنه بدلون د ژور خفقان څرګندونه وکړه. یاد سیمینار ته د عوامي نیشنل ګوند ولي مرکزي جنرال سیکرتر اورنګزیب کاسی بیا وویل د پاکستان واکمنو سپین ږیری بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بکټای هم ځکه وواژه چې هغه یوازې په خپل خاوره خپل اختیار غوښت.
نواب اکبر خان بکټی شهید نه اپنی مبارک.
نواب اکبر خان بکټی په خپل لاس یو وړ خط ولیکه چې مشتدی یوازې دومره صوبایي خودمختاري راکړل سي، د دې هیواد واکمنو ځوان سرتیری ورولېژل، په خپل خاوره او په خپل کور کې یې د هغه سینه په مرمیو ورسوري کړه چې ته صوبایي خودمختاري غواړې. تر دې وړاندې د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر ډاکټر سید عالم مسعود لخوا د سیمینار برخوالو ته هغه ټول معلومات ورکړل سو چې د په خبره د پاکستان واکمن د ګوادر کاشغر کوریډور یوازې د لاهور او پنجاب لپاره بیاجي او نورې هیڅ صوبې پکې شامل نه دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
پاکستان وای د افغانستان په مفاهمتي عمل کې بعد منځګړی توب کردار جاری ساتي، خو د مذاکراتو د بحاله فیصله به اول افغان طالبان او افغان حکومت په خپله کوي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر ویان لونیزي خبري هوندې په وښه کړه. د وینا و چې د افغانستان له خوري په پاکستانی پوسټو د کېدونکو بریدونو په معاملے وخت په وخت له افغانستان سره خبري کړي دي. د غونډې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې دوران د پاکستان خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله اوه چې وړاندې ورځو کې د خارجه مشیر سرتاج عزیز کابل سفر ګټورې نتیجې راوړي او نوموړي کابل کې د خپل ایسارتیا دوران د افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونو کې د خپل منځي اعتماد بحالې په ګډون په یو شمېر چارو خبرې کړې دي. د نوموړي په خبره وړاندې ورځو کې باجوړ کې د اف سی په چک پوسټ افغانستان له خاورې شوې حملو معاملې افغان چارواکو په وړاندې ایښي. البته دا پخلی نشي کولی چې آیا دغه حمله داعش وسلوالې ډلې کړی که بل چا. د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتي عمل په اړه د یو تپوس په جواب کې ویاند وې پاکستان د مذاکراتو په حق کې دی، خو د مذاکراتو د بحالې فیصله به افغان طالبان کوي.
دا د افغان طالبانو کورنۍ خبره ده چې خپل منځي اختلافات ختم کړي او په یو امیر متفق شي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به د تشدد نه لاس واخلي او مذاکراتو کې به شریک شي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، پاکستان ژمن دی چې د افغانستان مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار جاری وساتي.
مشال ریډیو چې کله د مذاکراتي عمل د بحاله او دې کې د پاکستان د کردار په اړه د سیمهیزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال رحیم الله یوسف زینت تاسو کو نو دوی
پاکستان خو به دا غواړي چې دغه طالبانو ډلې یو شي او خپل اختلافات لري کی. خو دا فیصله به هم ډیره مشکله وي. دا به د دې کې د سلام مشوره کیږي چې د طالبان به دا کوشش کوي چې هغه مذاکرات کوي چې د هغې په ژمندۍ د هغې په صفونو کې نور اختلافات زیات نه شي. هغه به ډېر محتاط رویه باندې دا فیصله کوي او بیا به کتلی شو چې دا مذاکرات کېږي او که نه کېږي.
همداراز چې مو د پولې دواړو غاړو ته د حملو او د هغې د غبرګون معامله د رحیم الله یوسفزي په وړاندې کېخوا او دا هم چې دا قسمه پیښو سره د دواړو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پرېوځي نو ده وویې
دې په وجه باندې خو اړیکې ما په شل باندې خرابې شوي دي. د افغانستان حکومت او پارلمان کې دې باندې بحث شوي نو اړیکې خو مخکې هم ښې نه وې، نورې خرابېږي. یو بل باندې شک کوي، یو بل باندې اعتبار نه کوي او دا دومره په اسانۍ باندې مسله نه حل کېږي.
د یادونه ده چې افغانستان پاکستان وخت په وخت په یو بل د پولې بلې غاړې نه د راکټي بریدونو او د وسلوالو د حملو تورونه لګوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر او د پخوانی ولسمشر ویان فرحت الله بابر وای په هغه هیواد کې د ملکی ادارو او منتخب حکومت واک په ورو ورو تغویل لاسه وتلې او دا چې د نواز شریف په مشرۍ حکومت او پوز همدریزه نه دي او جدا شوي دي. دا خبره نوموړي د مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. فرحت الله بابر د پاکستان سیاسي وضعیت په اړه وویل، په کراچۍ کې د پاکستان وفاقي حکومت د درغلې په تور سیاسي ګوندونه په نښه کوي او مشران یې د ترهګرۍ ضد قانون په وسیله نیسي چې دا د ادارو له خپلو حدونو وتل ښکاره کوي. له نوموړي په امیر ساحل پوښتنه کړې چې په دې سربیره چې حکومتي چارواکي دا خبره ناسمه ګڼي چې ګواکې له پوځي مشرتابه سره فاصلې پراخې شوي دي، دی ولې دا ګڼي چې حکومت او پوځ هم نظره نه دي.
چې کله موږ د سیول او د سیکیورټی اسټابلیشن ډیسکنیکټ خبره کوو، چې د سیول حکومتونو جایز اختیارات چې کوم دي، چې کوم غد حکومت کار دی، هغه هم رو دا هغې واک چې کوم دی د نورو ادارو په لاس کښې لاړو. دا خبره بالکل ټیک ده چې د سیول حکومت اختیار رورو دا هغې د ګوتو نه وتلی دی.
بابر صاحب، په پاکستان کې ځینې شنونکي دا دلیل ورکوي چې منتخب حکومت او سیاسي ګوندونه هغه ژمنې نه پوره کوي چې ولس سره کړي وي، نو ځکه پوځ په چارو کې مداخلت زیاتوي. د دې بیانیې یا حکایت په اړه څه وایست؟
سوال دا دی چې که فرض کې زما کیسه کمزوري ده او په جمهوري حکومت کې څه کمی دی، نو آیا د هغې علاج دا دی چې بل بنده دې راشي، بله اداره دې راشي او د دې ادارې کار دې وکړي؟ او که نه، د هغې علاج دا دی چې دا شی تاسو ٹھیک کړئ او دا به گریجویلی ٹھیک کیږي. دا خو که سبا څوک دا ووایي چې بھائی عدلیه کې دا کار ٹھیک نه دی، نو د عدالتونو له بهر به څوک راځي او عدالتونه به ٹھیک کوي که عدالتونه پخپله به ٹھیک کوي؟ که په پارلیمان کې بحث مباحثه ٹھیک نه ده او د هغې معیار اوچت نه دی، نو دا خو به پارلیمنٹیرین پخپله کوي. دا خو به نه که نه چې بل څوک به راشي ابو چې بھائی تاسو خو ٹھیک خبره وړو کوئ نه، دې لپاره زه راغلم کېناستم او زه د پارلیمان تازه چلاومه.
ښه، د کراچۍ عملیاتو ته راځو. د پاکستان وفاقي حکومت ته وزیر اعظم نواز شریف وایي د کراچۍ بشپړ امن او په درغلۍ کې د ککړو کسانو پر ضد به دا عملیات د هغه په وینا منطقي انجام ته رسوي. خو ستاسو پیپلز ګوند پر حکومت شدید انتقاد کوي او وایي په عملیاتو کې سیاسي ګوندونه په نښه کیږي، حال دا چې پخوا تاسې د عملیاتو کولو ملاتړ کړی و. نو اوس څه پېښ شوي چې تاسې دومره مخالف یاست؟
څونه پورې د کراچۍ کې تعلق دی، موږ دا وایو چې تاسو بالکل د بدعنوانۍ او د کرپشن خلاف جنګ کوئ، لیکن هغه چې کوم تاسو جنګ کوئ د هر یو کار دپاره چې کوم قانون دی هغې مطابق کوئ. لکه کرپشن دی، نو د هغې دپاره د نیب قانون دی، د نیب عدالتونه دي، تاسو د هغې مطابق بنده ونیسئ، تفتیش وکړئ، عدالت ته لاړ شئ. خو دا مه کوئ چې یو بله اداره راشي او هغه د ملیټنسی د جنگ په نامه باندې یو سړی ونیسي، په هغه الزام دا ولګوي چې ده خو د ټیررسټ مدد کولو، او چې هغه ونیسي هغې نه پاس په هغه باندې چې څه کیس جوړېږي هغه د کرپشن وي او اختیار استعمالېږي د هغې قانون لاندې چې کوم قانون صرف د دهشت ګرد لپاره جوړ شوی دی. نو دا زموږ په خیال کې د هغې ادارې د خپل آئینی او قانوني
فرحت الله بابر صاحب، تیر کال چې کله د تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې حکومت ضد احتجاجي ناسته کوله، نو ستاسي پیپلز ګوند د پارلیمان په شریکه څو ورځنۍ غونډه کې د جمهوریت او جمهوري ادارو د ساتلو هوډ کړی و او ژمنه مو کړې وه. خو اوس چې ستاسي او د حکومتي مسلم لیگ نون ترمنځ اختلافات پراخ شوي، آیا اوس به هم منتخب حکومت ته د ګواښ په صورت کې د هغوی ملاتړ کوي او که څنګه؟
موږ خو به د مسلم لیگ نون حمایت خو نه کوو، لیکن د پارلیمان او د جمهوري ادارو د هغې د بچاو دپاره به موږ تر هر لمټ پورې به ځو. دا دو مختلف سیزونه دي. موږ په درنی په وخت کې هم دا ویلي چې د نواز شریف حکومت موږ طرفداري نه کوو، خو موږ پارلیمان بچ کوو. دا پارلیمان بچ کولو فائده براه راست نواز شریف ته ورسېده، دې کې خو هېڅ شک نشته، لیکن نواز شریف ته که د هغې فائده ورسېده، نو هغه زموږ دا پوزیشن و چې بھائی موږ به دا پولیټیکل انسټیټیوشن او ډیموکراسي د دې تحفظ به کوو. اوس هم موږ وایو چې نواز شریف ډېرې غلطیاں نه کوي، دا هغه بالکل کنټرول نشته دی، لیکن موږ داسې کار به نه کوو چې هغې سره د جمهوري ادارې کمزور شي.
دا پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واورېدله. د پېښور په یو شخصي هوټل کې نن سي جي پي اي یا سینټر فار ګورننس اینڈ پبلک اکاؤنټبلټي د غیر سرکاري ادارې الف اعلان په مرسته د خیبر پښتونخوا فاټا د تیرو دریو کالو تعلیمي بجټ او د هغې لګښت ته د کتنې په مقصد یوه غونډه وکړه. په غونډه کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړو سره سره په لسګونو عامو وګړو هم ګډون وکړ. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د تیرو دریو کالو تعلیمی بجټ ته د کتنې په غونډه کې ګډونوالو ته د تعلیمی بجټ د حجم، اړتیا او د هغې د استعمال په اړه تفصیلی بریفینګ ورکړی شو. د سی جی پی ای مشر محمد انور مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ادارې د الف اعلان په مرسته د خیبر پختونخوا په 500 ضلعو او په قبایلی سیمو کې د تیرو دریو کالو د تعلیمی بجټ لګښت ته کتنه کړې ده. نوموړی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیمی بجټ د لګښت نظام تر فاټه ډیر ښه دی.
د خیبر پختونخوا اگر چه تعلیمی حالت دونه بهتر نه هوجو فاټه سره موږ موازنه کوو، بیا خو لکه د فاټه او د پختونخوا ایس موازنه نه کیږي. د دې دوه درې وجې، یو هدا چې فاټه چې کوم تعلیمی بجټ را دي نو هغې د تپوس کولو هیڅ حکم نشته. څنګه تاسو پته فاټه کې صوبائی اسمبلی نشته، فاټه چې کوم قومي اسمبلی کې یا په سینټ کې کوم کسان نه فاټه لپاره مخصوص قانون سازی نشو کولی. دا شان هلته چې کوم لوکل ګورنمنټ سسټم نشته، نو چې کوم سسټم په خیبر پختونخوا کې د تپوس والے دي نو په فاټه کې داګه نشته.
د باجوړ یو اوسیدونکي فضل مالک وایي چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم د معیار په اړه د سی جی پی ای رپورت سره اتفاق نه کوي، ځکه چې قبایلی سیمو کې د تعلیم معیار لدی ډیر لاندې دی.
لکه زما مرګرو دلته ویل چې دلته زمونږ کم لټریسی ریټ چې دی هغه دی نو تقریبا 33% په فاټا کې. زه دا وایم چې دا 17% نه 1% نه دی سیوا شوی. دا به څنګه سیوا کیږي؟ د 2005 نه وروسته تر دوسه پورې په موږ باندې اپریشن دی نو څنګه سیوا شو؟ بل دا چې هلته د سکولونو کمی دی، دومره کمی دی چې مطلب زما په خپل کلی کې زموږ جنکۍ 2.5 کیلومیټر راځي راځي 2.5 کیلومیټر ما خپل یو د ماما لور د هغه موږ په کور کې کینولې چې کور کې سبق وا نه ویل شي سبق.
خود اف آر سیمو څخه د قامی سملی غړی قیصر جمال وایي چې په قبایلی سیمو کې د امن او امان وضع اوس ډیره ښه شوې ده، چې ورسره اوس تعلیمي نظام هم په ښه کېدو دی.
خو خبر دا ده چې کم بلډینګونه وروغ دي، آیا هغه استعمالي کی؟ سوال خدا ده کوم دی وجې د ارس سټاپ کو چې بلډینګونه تباه دي. نو به شکه خدا ده چې د وروغ بلډینګونه آیا پاغي کې نن ایجوکیشن خلکو لملاویږي؟ په کار ده چې کم ریسورسز مو سره اویلیبل دي پاغي باندې کار وکړو چې په دې ټایم کې مو سستې په خستې شو د خپل علاقې بهتري لپاره. به شکه هغه ضرورت ته خو هغه لپاره ډیر غټ بجټ لګي، خو د هغې باوجود چې دا دمره بوره حالم نشته چې یو ماشوم وغواړي چې هغه یا مور پلار یې وغواړي چې زه سبق کوم فاټه کې غل نه ملاویږي.
که څه هم غونډه د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د دواړو تعلیمي نظام ته د کتنې په غرض وه، خو د غونډې په زیاتره برخه کې د قبایلی سیمو د تعلیم د نظام په اړه خبرې وشوې او سوالونه راپورته شول. خو دغه سوالونو ته د ځواب ورکولو لپاره د بلنې باوجود هم د فاټه سیکریټ چارواکي نه و حاضر. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې نرخص وایي چې د دوی ستونزې ورسته ورځ سیوا کیږي او د دې داواري او د دوی د حقونو لپاره هلې ځلې نه کیږي. دا خبره دوی نن په پېښور کې هم د دوی د حقونو په هکله د مدني ټولنو اړخه یو رابلل شوی غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه. نور حال د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په خبر کې یو شمیر غیر سرکاري تنظیمونو مدني ټولنو په ګډه د نرخصو د حقونو دوی ته په جون کې بنیادی حقونه او اسانتیاګانو په خلا یو غونډه وکړه چې پکې د عام اولس، خبریالانو، مدني ټولنو او د حکومت نه هم غوښتنه وشوه چې دا خلک هم د خپلې ټولنې برخه وګڼي او دوی ته د خپل حقونه ورکړي. پروګرام کې برخه اخیستونکي مشر خواجه سره غلام افسر اور فرانی وایي چې نور ستونزې خو یو خواکا، د صحت بنیادی حق هم دوی ته نه ورکړل کیږي او چې کله هسپتال ته لاړ شي نو دوی سره صحیح
مجبور خلا کیو مونږه بنیادان پاکستانیان نه یو زویا.
یو بل خواجه سرا ګلپانه وای چې یو خوکه په کور کې دوی رونه او پلار نه پرېږدي نو بهر هم خلک ورته سپک ګوري.
لکه زه چې یم نو لکه ما رویان ډېر سخت مال لکه کور ته نه پرېږدي پېښه ماته ایستولی ګډېږي لکه زما شوق ته زه پیدا شي پېښ ولې او لکه پلار مې چې دوام نه را سره جګړې کړي لکه کور ته مې نه پرېږدي نور یو لکه بهر ته وځم روزم زه خو نه یو ډیسک پرو کې ګرځم لکه خلک بېزتي کوي زما پېښ ولې درې رویان دي او پنځه شپږ مې خویاندې دي لکه مور مې را سره ښه ده نور را سره څوک نه دي ښه.
دغه غونډه را بلونکي د مدني ټولنې غړی قمر نسیم وایي چې د خیبر پښتونخوا په شمول په ټول پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه او مدني ټولنې د دې خلکو د حقونو په هکله خبرې اترې نه کوي او نه دغه شان غټې دستورې کوي نو باید د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. دوی وایي چې د دې غونډې مقصد هم د خواجه سراو د معاشرې د هر طبقې ترمنځ نږدېوالی پیدا کول دي چې د دې ستونزې نورې هم په ډاګه شي.
دا یو انتهایي بدقسمتي ده چې سیول سوسایټي او انجی اوز همیشه په نه صرف خیبر پختونخوا کې بلکې پاکستان کې فیل شوي دي چې د ترانسجنډرز حقوق حوالے سره خبر وکړي او نن پروګرام مقصد هم دا دی چې مونږ غواړو چې د دې او زموږ منځ کې چې کومه فاصله ده او کم کمیونیکیشن ګیپ ده دا ختم شي. د دې چې پهلا ډیمانډ دا ده هغه د هیلت ایشو ده او د دې ټولو کې ډیمانډ دا ده چې د خیبر پختونخوا پاسپورت تالونو کې د څنګه د خزو واډو نه څنګه سړو واډو نه یو کمره چې کم دی یو ډاکټر ډیزیګنیټډ ډاکټر پکار دی د ترانسجنډر د لپاره ولې چې نه د خزو قطار کې ودرې شي او نه د سړو په قطار کې ودرې شي.
د پامل دا چغونډه کې برخه اخیستونکو وینا وه چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه نرخزو لپاره په هر سرکاري محکمه کې د 2% کوټې نوکرو اعلان هم کړی دی ولې تر دې دمه په عمل درآمد نه دی شوی او باید حکومت دې لخته هم پاملرنه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کورمی ایجنسی ځایي ولس غوښتنه کوي چې په سیمه کې ځنډول شوي د ان ای اته دېرش حل کې انتخابات وکړل شي. چارواکي بیا وایي په سیمه کې چې کل حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به هله ټول ټاکنې کوي. په کورما کې د نام نه له کبله د ان ای اته دېرش حل کې ټول ټاکنې ځنډول شوي چې لا تر اوسه پورې دغه انتخابات بیا نه دي شوي. نور حال د طارق ورکزی په رپورټ کې اورو.
فضل مولا په نامه د مسوزو سیمې یو مشر مشال لوډیو ته وایي دوی بدلون او ترقی غواړي نو په کار دی په حلقه کې حکومت زر تر زره ټاکنې وکړي.
واضح
دی چې په منځني کورما کې د ټاکنو نه پنځه ورځې وړاندې وسلوال طالبانو لخوا د پاچم کنی په یو شمېر علاقو باندې قبضه وشوله چې د دې وروسته په اته درشم حلقه کې ټاکنې وځنډولې شوې چې لا تر اوسه پورې نه دي شوي. په پاکستان کې د قامی او صوبایي اسمبلی د سیټونو لپاره ټول ټاکنې د مئی یولسمې نېټې په 2013 کال کې شوي دي. د نجاب سیمې یو بل اوسېدونکی وایي زموږ نماینده تر اوسه قامی اسمبلی ته نه دی راغلی نو پکار دی چې هغه اسمبلی ته راشي او د هغې دپاره زر تر زره الیکشن وشي چې هغه زموږ غږ اوچت کړي. دی وایي
دا ستونزې وي د خلک پریشان و یو دوه دوه کسانو اوس الحمدلله اکثر کورونا آباد و ړنګې خې ممکن ټیم تیرې خو قسم شته دي الیکشن ته ضرورت ځکه چې مونږ خپله ایمین و دمره تکلیف نه جوړېدو خلکو ته د یو شي تپوس پښتنه به کېده هغه د وجې نه کوم ځای کې چې سربرانه یا قوم نه پته کېږي ځای بني د دې وجې نه ضرورت داره چې مونږ ته الیکشن وشي.
پټان عبدالخالق په نامه د میرباغ سیمې یو بل ځایي کس وایي مونږ ته تر اوسه بنیادي حق نه دی راکړی شوی چې دا یوه ډېره د افسوس خبره ده.
که بیا انوینسټیشن وکړو نو دوی هم د خلک نظرانداز کړی د ایجوکیشن حوالې سره. په کیلومیټرو کیلومیټرو دغه علاقې کې سکول نشته دی. په کیلومیټرو کیلومیټرو دغه علاقې کې پوخ روډ نشته دی. هسپتالونه نشته دی.
په سیمه کې الیکشن کمشنر محمد ارشد د دې په ځواب کې چې کله به ان ای اته دشم حلقه کې ټاکنې کیږي مشال لوډو ته وویل چې کله حالات په مکمله توګه ښه شي نو دوی به ټاکنې کوي.
په دې
اړه مونږ پولیټیکل انتظامیه ته په رسمي توګه ویلي دي چې تاسو مونږ ته دا ووایئ چې مونږ په سیمه کې الیکشن کله وکړو. د دغې خبرې یوه میاشت وشوه خو تر اوسه مونږ ته څه نه دي ویلي شوي. پولیټیکل انتظامیه به د امنیتي چارواکو سره یوه غونډه کوي چې په هغې کې به د دغې حلقې د الیکشن فیصله کیږي. که پولیټیکل انتظامیه وایي چې حالات ښه دي نو مونږ به الیکشن کوو او که دوی وایي چې حالات ښه نه دي نو بیا به الیکشن کول مشکل وي. په منځني کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د جون میاشت په 2013 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري. په سیمه کې د مسوزو او پاچم کنی خلک خپل کورونو ته واپس شوي دي خو د سوري الشیزو نه علاوه د زویمو ځینو علاقو خلک لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
مشال ته غوږ ونیسئ.
او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو ته لنډ خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړ اورو.
د بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپله خوره خپل پوره اختیار غواړي. د خبرو نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کولډور په حقله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو میز ته به راسي. نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت مایند قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د خبرو اترو په لړ کې د سهولت کار کردار ادا کوي، البته دا فیصله افغان حکومت او طالبان کوي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویان فرت الله بابر ټول پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي او دواړه همدرې ځان نه دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څانګې ته د مالي مرستو کوډ په تور نیولی دی. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه پرون اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچي ښار کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړي دي. چودري نثار علی خان په اسلام آباد کې پرون خبري غونډې پر مهال وویل د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي له مخې به د یو کس نوم تر 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د افغانستان د مالي وزیر اقلیل حکیمي په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړ. د مالي وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال ریډیو تور په دغه سفر کې به دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د کرویشیا پولیس وایي چې 5,455 پناهغوښتونکي د غیوات ته رسیدلي دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناهغوښتونکي پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لپاره لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې ته لاره ننوتل. د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد هغه یاغي مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو امنیت کې وشل د اسلامي احیا له ناقانونه ګرځوسي ګوند سره تعلق درلود.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال احمد الله نو اوري چې په پاکستان کې د بیلابیلو ورځپاڼو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
وحدت ورځپاڼه خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقرم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو ځلو ګټي اولس ته نه دي رسیدلي او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولس د بدعنوانۍ لعنت سره مخ دي. که هر څو نیب هیواد کې د بدعنوانۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د هیواد ترقۍ، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدعنواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت له منځه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی. او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی، خو د دې لپاره عملي ګامونه نو ته اړتیا ده. د کم لپاره چې به د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستې دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې د پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورځپاڼه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو په رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورځپاڼه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهیسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې خبریالانو د کار او هغوی ته د ورپېښو امنیتي خطرونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خپرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي لانی ساجمل ناورو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروستو د دا هېواد میډیا د درغلیو او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو په اړه رپورټونه ورکولو کې نور هم زړوره شوه چې په بدل کې د میډیا کارکوونکي له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه یې د یرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه په رپورټونو حدونه عملي کېږي او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتللو وروستو تیره اونۍ په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو او د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي او یادې خبریالان په خپله د دې قانون یوه نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هیوادونو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و چې د اټمي تړون په برخه کې د دا هیواد لپاره یوه مهمه ګټه هم وه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتوره هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېده چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي نو د دا هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي او زیاتوي داسې به هیڅ ازاده لاره نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پوښتنو ته په سنجیده توګه ځواب ووایي او که نه. څېړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روس په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملین ته خبرداری ورکړې چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روس بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخه ولی شي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچانه اورو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکولی شي د یوه سیاسي جوړجاړي له لارې د شام 4 کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکولی شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوټین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسي مطبوعاتو د بشار الاسد یوه مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یادې ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هوار کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په مخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګري بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یوه برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې هوایي بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یوه کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریک کړي.
دا و هارون بچا فټ سیکریټریټ وای چې پنجاب ایجوکیشنل انډاومنت فند د قبایلي سیمو هغه طالب علمانو ته چې د لسم او دولسم جماعت امتحان یې د یادو سیمو د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 65% نمبرو پاس کړي وي سکالرشپ په اعلان کړی دی. دا وظیفې ترلاسه کولو لپاره نور څه شرایط ښودل شوي دي؟ له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله نور تفصیل راکوي.
په فاتا سیکریټ کې د پروجیکټ اینڈ سٹاف ڈیولپمنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر شاہین شاہ مشال ریڈیو ته وویل چې د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي د اسکالرشپ لپاره خپل درخواستونه جمع کولی شي چا چې د لسم او دولسم جماعت امتحان په 2015 کال کې د فاتا د سرکاري تعلیمي ادارو نه په 65% نمبر سره پاس کړی وي. د نوموړي وینا وه چې هغه طالب علمان چې د مخکنۍ وظیفه نوي ترلاسه کړي او د پلار او یا د کور د مشر تنخواه د 15,000 روپو نه زیاته نه وي هم کولی شي چې د اسکالر شپ لپاره درخواستونه جمع کړي.
د فاټا سټوډنټانو لپاره 25 سیټونه دي او دا مختلف کټګوري کې تقسیم دي. نیم د الکانو لپاره دي، نیم د جنکو لپاره دي، نیم د میټریک نه پس دي فرست ایئر ته، او نیم د ترډ ایئر میار انورډ چې پروفیشنل کم د اداري تغیر لپاره. یو یو سیټ دي، دا یتیم مزور کم چې ماینورټیز دي په فاټا کې، یا د کلاس 1 نه کلاس 4 پورې کم امپلایز دي د غیبه چې تغیر لپاره دغه مخصوص شوی دي په هر کټګوري کې.
مشال ریډیو چکلا د شاهین شاه نه تاسو کړو چې پنجاب ایجوکیشنل انډومنت فند با د فاټا سیکریټ په ذریعہ د طالب علمانو ته د میاشت په سر څومره وظیفه ورکوي. په جواب کې نوموړی وایي
سټوډنټ هر دغه کې سبق خوږي، تر اوسه سکالرشپ ملایويږي، شپږ شپږ میاشتې انټالمنت به ته ملایويږي. دا مختلف کټګریز کې د انټر د لپاره 1500 د ګډ سکالر د لپاره، او د بورډر د لپاره 2500 د ډیګری د لپاره 3000 او 4500 د بورډر اینډ سکالر.
په بچا خان یونیورسيټي کې استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر د پنجاب ایجوکیشنل انډومنت فند لخوا اعلان شوی سکالرشپ په حق لوایي
د پنجاب حکومت د فاټا د زدهکوونکو یا د دې د مور پلارانو په زخمونو باندې مالګي دوړوي. دوی ټول فاټا دواره 23 سیټونه راوړل. بیا دا شرطونه چې کوم لګولي دي د فاټا د انسټیټیوشن نه فارغ شوي هلکان فاټا کې انسټیټیوشن کلاس چرته دي. فاټا خلک په مختلفو ښارونو کې د متاثرین ژوند تیروي. زما خیال دا دی چې دا تعلیم پورې اندازا بلکې خیبر پختونخوا حکومت او هم د وفاقي حکومت ته په غور هم ورکو پکار دا دي چې اول گورنر دا کار کړی وي، وفاقي حکومت کړی وي چې د هغوی زره انتظام راځي. خو تعلیم بنیادی طور د دې خلکو ترجیحاتو کې شامله نه ده.
د یادونې ده چې قبایلي سیمې په و ایجنسو او شپږ افاظ مشتمل دي، او د سیمو د منتخب غړو په وینا چې د فاټا آبادی د اتیا لکونه اوړېدلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په سواد کې یو شمېر کسانو ته د ډنګي ناروغۍ لګېدو تصدیق شوی دی چې ورنه درې دا مهال د سیدو شریف په سرکاري هسپتال کې بستر دي. په تیرو وختونو کې هم په سواد کې یاد ناروغۍ ګډه شوې وه چې زرګونه کسان ترې اغېزمن شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
په سواد کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډنګي ماشینه متاثره کسانو شمېره لسو ته رسېدلې ده. ولې د سواد د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخت کال دوی په سواد کې ډینګې ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سواد نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال سره غلي نو رجسٹرډ شوی دلته دي، زمونږ په لاین لیست باندې دي. په دې کې یو کیس چې کم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی بیا دلته راغلی دي. زمونږ د سواد خپل ټوټل کیسونه شپږ دي.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سواد کې لکه کال 2014 او 2014 کې یو شمېر خلق متاثر شي ول، چې پکې په کال 2014 کې د 500 نه زیات تنان مړول. ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي.
الحمدللہ سکا کے حالات دیر زیادہ کنٹرول دی اور 2013 کی 9-10 ہزار نہ زیادہ کے سنا رکھ دوں اور 2014 کی لمن ٹوٹل کے سنا 310 برابر ہوں. الحمدللہ کنڈیشن ہم ٹھیک تھے اور دس اس اموات پر کے ہم نے دی شی
ڈنگی سشد او دینا مریض تا س قسمت تکلیف بھی پدا اڑا ڈاکٹر صاحب زیادہ بھی
ڈینگی یو دا سے بیماری دا چاہا دا یو وائرس پوجا بانی لگی او دا وائرس چی دے دا دا یو ماشی پوجا بانی دا یو نبل تا ٹرانسمیٹ کی گی کم کسان چوچی چی او آغی تا فیور شروع شی دیر انتہائی درد نہیں پدے کی دا سی جاڑو کی ماتی گی او قسم دو نبزک او دا بون بریکنگ فیور ہوئی
دا ڈنگی نا بچکی دو او کچرے دا ماشی سوک اوچی چی نو متاثر تن تا سپکار دی پدا اڑا ڈاکٹر سیدالی خان وائی
پخپل کور کے او پخپل چاپیر چل کے دس سے اوب پر خودل نے پکار سے کم ہوا لاڑی چونکہ دا ماش سہر نور خطو کے او ماخام دا نور بپرے ہوتو کے دے چی چل گئی نو پدغه ټایم کې داسې کپڑے ماشومان ته چول پکار دی پخپلا چول پکار دی چې اغا فل سلیوز والی جورابې موراوې چول غواړي او اغا ماسکیټو ریپلنٹ سی کم دی نو پلا سنو په مخ خو باندې لګول پکار دی کم کسان چې وچی چی او اغا ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي دی خپل داسې مخصوص علاج نشته دی زمونږ ډاکټران صاحبان داغه په تشخیص کې او داغه په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي
د سواد صحت محکمې مشر ډاکټر سیدالی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډیره ګرمۍ او یا په ډیره یخنۍ کې نه پي سواد کې ډینګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه
پاکبالی سیمه کورمه جنسی که در نجاب سیمه خلق وای مجبور دی چې در روغتیای خدمتونو ترلاسه کولو لپاره لری زاینو تلار شی دا خلق لا پاکستان له حکومت غواړي چې د صحت په برخه کې اسانتیاوی ورته ورکړي چارواکي بیا وایي چې د یادې سیمه خلکو ته د روغتیای اسانتیاو رسولو لپاره هڅې پیل کړې دي د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی رپورټ لري
په کورما کې د نجاب سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د صحت په څانګه کې ورته اسانتیاوې ورکړي فضل مولا په نامه یو ځایي مشر مشال لوډو ته وایي دوی خپل علاج په غیر سرکاري ډاکټرانو کوي او د هغه لپاره هم لرې پرتو سیمو ته پتک مجبور دي
شوزو گزاري مو پلټیکل صاحب ته وایي پی صاحب سره دو خبره وچړله هغه یې چې راتلونکي ډی پی کې خو آی ډی پی خو څه کوي هغه دم ورسې لوړ شي هر قسم به مریض حکومت هغه مو سدې ته که سدې نه غشي نو پېښور ته به وړو
د سدې تحصیله شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې نجاب سیمه د منځنی کورم ایجنسی د مسوزو په حدودو کې راځي په دې علاقه کې د شخلو قبیلې شاوخوا 200 کورنۍ ژوند کوي د دې سیمې یو بل اوسیدونکو مشال لوډیو توای په سیمه کې روغتیايي اسانتیاوې د نشتون له کبله اکثره داسې کیږي چې مریض لري سیمو ته رسولو مخکې مړ شي
مجرم خان امیګو د چې پیخي ډيري شي د سپاتول ته وړي بل یار کی مړ شي هغه ته جو ته نو نه راشي ځکه چې ډېر مزال دی او دا خطرناکې بیماریانې کله کله په زنانه وروشي کله په څو شور وشي نو دا هغه څوک کنه دا تکلیف جو ته نه راشي هسپتال سخت زوره
ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو لپاره د صحت اسانتیاوې برابرې کړي دې زیاتوي چې په منځني کورما کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي
ژوند جوړاو د ګورنمنت پوسنه پالیسی د سی سی رزو د هیلت فیسیلیټی مو ته منظوري شي لکه کارمی ته تلور او کی د تلور ډیوایډ کی کومي راکی کی ور کوي وتا یمو پرایورټی بیس دا ته سنټرل فورم کې د جوړ شي ان شاء الله د ګمو بیا م اوران دی وړو ډایریکټر پورې لکه پی سی دا ریسپانسیبل کسان دي او دوی کی خو منډوله د کوي
راپورون تر مخه په منځني کورما کې ډیر داسې علاقې دي چې په هغه کې روغتیاي اسانتیاوې د نش برابر دي تاریخ ورځې مشال ریډیو ته خبر
تاسو مشال ریډیو ته وګه په پاکستان کې لاهم لکونه افغان کډوال د خپل کورنو سره ژوند کوي دغه افغانان د بیلابیلو وجوهاتو لکبله تر اوسه هیوا ته ستنه شوي نه دي د دوی په منځ کې ځینې لسګونه کلونه کېږي چې د مهاجرت ژوند تیروي آیا دومره اوږده کډوالۍ د افغانانو په کلتوري هلو ځلو سره اغیز کړی او که نه نجیب عامر د دې پوښتنې د جواب موندلو لپاره د افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړي دي
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړی دی دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه بریده اغېزمن شوي دي
د سیمې ځای کلتور چې دی اغیز ځوانانو به کړی وي. طبعا چې یو ځای کې سړی دېرش کاله پنځه دېرش کاله اوسېږي کلتور پرې اغیز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې موږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي. که د ژبې د وجې نه ژبه مو څنه څه لږه ګرځېدلې وي هغه مکس شوي په حساب باندې، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړی ژوندی دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، دومره فرق نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او موږ هم پښتانه یو، نو سره کلتور کې دومره چینجز نه دي راغلي، دومره فرق او بدلون نه دی راغلی.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وای افغانانو د ودونو خادیو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
نو د لکه د افغانستان کلتور یا د کوم موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو لکه ودونه چې د تکیږي په هغه طریقه باندې سره چې افغانستان کې کیږي، نو همدا غلطه په هغه طریقه باندې منځل کې یا کوم رسم او رواج شته. او بعضی نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان محصلین دي کوشش کوي، هڅه کوي چې هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې لمانځل کېږي نو دلته د لمانځلو کوشش کوي، هڅه کوي نوروز ورځ سوله یا د اخترونو یا د ازادي جشن ورځ سوله.
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځینو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې په خوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
او دا افغانستان روان سیاسی حالات ساری همداسې په بېلابېل ملي ورځو باندې غونډې کوي، مشاعرې کوي، همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو په سیټ راغلي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي. ځینې په سکولونو کې ښوونځیو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستاني ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو، خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوارټ سیمه کې، دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپل ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده، دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې د ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
زمونږ خو یو دغه مونږ کوم د افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او بیا زمونږ فرهنګي دفتر په سفارت کې دننه وخت نا وخت هغه فرهنګي یا زمونږ کلتوري کوم ورځې چې دي دا مونږ په روټینه توګه لمانځو. د بېلګې په توګه مونږ سږ کال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه خپل نوروز ولمانځه او ډېر په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځه سي. اسلام آباد کې ټول پاکستان خلک او افغانانو کې ګډون وکړ او کلمړی ځل د پاکستان په اطلاع او فرهنګ وزارت را سره ومنل چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز ولمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځه، نو وخت نا وخت دلته سي مونږه فرهنګي سفرونه برابرو. اوس په دې کار کوو له خیره سي د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي.
دا و نجیب عامر د شروع په مخام د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د پېښور په یو هوټل کې د آرمی پبلک سکول د غمزه پلي کورنو سره د امداد کولو په مقصد د موسیقۍ یو بنډار جوړ کړل شوی. په دغه تقریب کې د انګریزي، پښتو او اردو ژبې سندرغاړو او موسیقارانو د خپل فن مظاهره وکړه. د مشال ریډیو خبریال خالد خان دغه تقریب ته ورغلی او تاسو ته حال راکوي چې د زرسانګې د سندرې سره پیلېږي.
دا پختو اولسی سندرغاړي او صدارتي جایزه ګټونکي سرسانګي دغه आवाज د امن پونو جوړ شوی د موسیقي بندر کې دومره خوندور او زورورو چې په محفل کې ناس د خلکو په فرمایش هغه د دوو پزې سلور د پختو اولسی سندري ویلې. دا شروع په مخام د یو غیر دولتي موسسې لخوا جوړ شوی دغه د موسیقي بندر کې د انګریزي پختو او اردو ژبې سندرغاړو او موسیقارانو د فن مظاهره وکړه چې مقصد یې پیښور او قبالی سیمو کې ترخه غره زپل شوی خلکو د پاره چندر غونډول او د ټولې نړۍ پام دغه سیمې ته راګرځول. او په دغه بندر کې په پاکستان کې د جاپان د سفیر نه علاوه د نورو سفارتخانو نور پولو چارواکو هم ګډون کړی وو.
دلته یو جاپانیز امباسډر مستر هیروشی اینوماتا اغینا علاوه د بوزنیا هرزګوینا امباسډر ندیم تاجکستان نو ارجنٹینا نو پورچوگل نو دا پکې یو دا پروگرام چې دا یونائیټیډ فور پیس نام دی او دی فاٹا آئی ڈی پیز ایجوکیشنل ویل بینگ لپاره موږ کوو.
خو بیا د پیښور خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د امن او خوشحالۍ په خاطر جوړ شوی دغه ثقافتي غونډه کې خو بارني سفیران او لوړپوړي چارواکي پیښور ته راغلي. خو د پختونخوا حکومت لوړپوړي چارواکي په نظر نه راتلل. امتیاز ګل چې د پروګرام منتظم و په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
دلته خارجي وزیران سفیران راول او مقامی خلکو ته حکومت ته گورنر ته موږ ټول ته وینا کړې وه چې راشي پیښور خلکو سره یکجهتي اظهار دپاره ملاتړ دپاره دا خلک دې راشي ورجې بارني خارج سفیران چې دې ته نه راځي. دی ته موږ خاص کړی وو چې هر څوک چې راغلل غواړي راځي شي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړي انیسا زیب او پاکستان تحریک انصاف زرین ضیا نه علاوه ګڼ شمېر زنانو هم په دغه محفل کې ګډون کړی وو. د موسیقۍ د دغه بندر او ثقافتي شو په هکله پېښور کې د فرسټ وومن بیک منیجر وایي
دغه شان پروګرامز کمن پکار دي ځکه چې په زخمونو پاخې کې هودن پکار دي. دا ګلونو خار ډیر ژوبل شوی دی. دلته ډیرې حادثې شوې دي. د هڅو مو د ژوند ډیر لری کړیو. خود دی خار د خایست لپاره مونږ ته دوباره دا خار مونږ بیا خپل کون کې دی. دا خار مونږ بیا د ترکه پلار راوستون کې دی. د لپاره پکار دی چې مونږ دغه شانتي پروګرامونه کوو چې هغه کې ژوند ښکاری.
د امن د لپاره د والی په نوم رابلل شوی دغه د موسیقي بندر کې د منتظمینو وینا وه چې دوی دغه پروګرام په اسلام آباد یا د پاکستان په بل ښار کې هم کولی شو. خو د دوی مقصد د پېښور په حقله د خلکو یره ختمول. او خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د دې خبرونې په آخري شیبو کې به یو عربي لنډ خبرونه له عبدالحق کړه واورو.
بلوچستان نیشنل ګوند مشر وایي د بلوچستان خلک یوازې اقتصادي راهداري نه بلکې په خپله خاوره پوره اختیار غواړي. دا خبره نوموړي د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا د گوادر کاشغر کوریډور په هکله په کوټه کې پرون جوړې شوې غونډې ته وکړه. پاکستان وایي هیله لري افغان طالبان به له تشدد لاس واخلي او د خبرو میز ته به راسي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د خبرو اترو په اړه په لړ کې د سهولتکار کردار ادا کوي. البته د مذاکرات فیصله به افغان حکومت او طالبان کوي. د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر او د پخواني ولسمشر ویاند فرحت الله بابر تور پوری کړي چې د وفاقي حکومت او پوځي مشرتابه ترمنځ فاصله زیات شوي او دواړه همدري زنه دي. دا خبره نوموړي تیر ماښام د مشال ریډو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. پاکستاني چارواکو ویلي پولیسو د هوایي ځواک یو پخواني پایلټ القاعده شبکې جنوبي ایشیا څنګه ته د مالی مرستو ورکولو په تور نیولی دي. د ترګریزې ادارې یو چارواکي نوید احمد خواجه پرون اعلان وکړي چې سید شیبا احمد په کراچي شهر کې نیول شوی دی. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر ویلي حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته د سفر کولو د بندیز له فهرسته د 5000 کسانو نمونه لري کړی دي. چوری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه پر مهال ول د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسی له مخې یو کس نوم د 3 کالو څخه زیات په فهرست کې نه ساتل کېږي. د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی په مشرۍ یو پلاوی نن ترکمنستان ته لاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی نن مشال ایډو ټول په دغه سفر کې به دواړه هیوادونو چارواکي ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسلو خبرې وسی. د کرویشیا پولیس وایي چې 5450 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسېدلی دي. وروسته له دې چې هنګري له سربیا سره خپله پوله بنده کړه، پناه غوښتونکو پرون لویدیځې اروپا ته د خپل تګ لاره بدله کړه او کرویشیا ته د دغه هیواد د لویدیځې پولې له لارې ننوتل. او د تاجکستان چارواکي وایي د هیواد یاغي شوي مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا ناقانونه ګرځول شوي ګوند سره تعلق درلودلی.
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښي شي. بي زملي ها میرزاده عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار د نه پیاوځه اجازه غواړو. تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مهیروي. د الله پامن.